شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. میر احمد صاحب په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو په برید کې پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي او یو شمیر وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې مو د چارواکو په وینا د یو شمیر پاکستاني ترهګرو له ځای پر ځای کېدو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچي نن هاګ ته ورسېد، چیرې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان به د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه ورسره مرکه کوي. خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو واخیستی، د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل چې د ملي امنیت د ادارې لس کارکوونکي وژل شوي او شپږ پنځوس تنه نور چې ملکي وګړي او د امنیتي ځواکونو غړي وو ټپیان شوي دي.
معلمای ملکي است، تعداد پرسنل ښاروالي است، دیگر در جمع زخمیات یک ده نفر شهید از امنیت میگه.
ده حمله سهار شاوخوا یولس بجې د ریاست په دروازه کې په یو موټر بند بم چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکي د ملي امنیت او تر خواري خاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والی ویلي چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترې کې د ډېرو کورنو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې دي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ادا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په نننۍ برید کې لسګونو د استخباراتو کارکوونکي وژلي او ټپیان کړي دي. په غزنی کې وسله والو دوه تنه قومي مشران وژلي. دا پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د غزنی د مرکز اړوند په د خدایداد کلي کې شوې ده. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل. پخوانی جهادي قمندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر چې نوم یې نه دی یاد شوی په خپل کور کې یو ځای وژل شوي. د جمعزاده په وینا وسله وال د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې. په غزنی کې ډیری وخت په وسله والو بریدونو کې قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان، ځوانان او لسی خلک وژل کېږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسله واله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د خبرې د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپله ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستې دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي و د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچي نن هاګ ته ورسېد، چیرې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان به د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه ورسره مرکه وکړي. د کاسوو لپاره ځانګړې محکمې د جون په 23 په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تاچي او د کاسوو یو شمیر نورې پیژندل شوې څېرې لویو جرمونو کې لاس لري. تاچي د ځانګړي څارنوال دفتر ته له رسېدو سره سم وویل چې دی دلته هغه اصل ته په درناوي راغلی چې د ده په وینا د کاسوو خپلواکي د مساویانه حق پر بنسټ د کاسوو لپاره خپلواکي د مساویانه حق پر بنسټ په خاطر مبارزه کړې وه. د نږدې سلو کسانو په وژنه په اجباري ډول د خلکو په نادرکه کېدو او شکنجي تورن کسانو څخه د حق د ځانګړې محکمې څارنوالان مرکې کوي. تا چې له دې وړاندې د کاسوو د ازادي غوښتونکي پوز لوړ پوړی قومندان و. دغه پوز په 1990 لسیزه کې د خپلواکۍ د ګټلو لپاره له سربیا سره چریکي جګړه کې ښکېلو. ولسمشر هاشم تاچي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي، خو تېره چهارشنبه په خپله ټویټ فیسبوک پاڼه ولیکل چې د څارنوالانو مرکې لپاره هاګ ته ځي. د سربیا پخوانی ولایت کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه، هغه ګام چې بلګراد غندلی دی. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشر دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انجری دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. د دغې نتیجې له مخې د وارسا ښاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم 49 رایې خپلې کړې دي. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د هېواد محکمې سیاسي کېږي. او دا هم د افغانستان د کرکټ له میدان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مخکښ لوبغاړی راشد خان وایي تر هغې به کوژده یا واده ونه کړي چې افغانستان ته د کرکټ نړیوال جام یا د آسیا جام نه وي راوړی. دا خبره راشد خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه او ویل
انشاءالله چې کله هم یو مقام ته یو خو سټیج ته د افغانستان کرکټ ورسېده او موږ وکولای شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو نو انشاءالله غیر سوابیات کوژده به مو شي واده به مو شي.
یا ویشت کلن راشد خان چې اوس په خپل د کرکټ په شخصي اکاډمۍ کې نور ځوانان روزي د کرکټ په نړیواله درجه بندي کې دی. 29 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې شل. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 21. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 30.
له ناجی صاحبوی په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله خبر کړ. وړاندې په خبرونه کې د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروستي جزئیات درکوو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
که طالبان اور کم ته غاړه نږدې او حکومت د دوی ټول زندانیان نه خوشي کوي سوله به په کوم لور درومي؟ د پانتون استاد وزیر ساپی وایي
طالبان تر ننه پورې په خپلو خبرو همدغه چې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم که د 15,000 نه کمی موږ خبرو ته حاضر نه یو.
د کونړ چارواکي د دې ولایت ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد او لشکر طیبه لشکر جنگوي دغه مختلف تروریستي ګروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالیو ته راوښتي دي.
دا ازادي راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې په پیل کې د راپورونو په پیل کې د افغانستان شمال ته مخه کوو. مجیب حبیبزای په ټلیفون را سره دی د سمنګان د موټر بم برید موضوع تعقیبو. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په مرکز ایبک کې نن په موټر بم برید کې پوځي او ملکی کسانو ته مرجوب لا وشته. د وروستي جزئیات له خپل خبریال حبیبزی څخه اورو. حبیبزی صاحب تازه څه دي؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته او د نړۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. نن 12 بجې سمنګان ولایت کې د ملي امنیت مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې ملکي او پوځیانو ته پکې تلفات و. وخت له هغه وروسته بیا دوه بریدګر د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل او له هغه ځای څخه د ملي امنیت پر اداره ډزې کولې. او کومې خبرې چې ما څو شېبې وړاندې د سمنګان د ولی ویاند صدیق عزیزی سره درلودې، هغه عزیزی وویل چې په دغه برید کې د ملي امنیت لاس کارکوونکي چې وخت هم پکې شامل ده وژل شوي دي. همدارنګه د 35 کسان چې پکې ملکیان، اته ښځې، دوه ماشومان او همدارنګه نو یو شمېر پوځیان هم دي هغه ټپیان شوي او د سمنګان ولایت ملکی رختون ته د درونه لپاره لیک ډول شوی دی.
مننه مننه مجيب حبيب زيب چې د سمنګان د نننی بریټ پاړه له تاسو سره معلومات شریکول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویلامې پترس کې د دې حمله په ارتباط لیکلي دي چې طالبان لا هم د دې پر تاوتریخوالي او جګړې ټینګار کوي. جمهور رئیس زیاتوي چې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر دوام او د خلکو پر وژلو ټینګار هغه بده تګلاره ده چې په تاسف سره د طالبانو ډلې غوره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لسن حکومتي بندیان آزاد کړل. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسي. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سولې اقدامات نه دي. او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چې هغه مدګي نیول کېږي، امیدونه چې ستاسو هغه ټول له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي او د دې مسؤلین به مستقیما طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره تر اوسه له خپلو زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیانو کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسید. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي وایي د دلې نه یوازې دا چې له دوی سره بندي نږدې زر تن امنیتي سرتیر نه دي خلاص کړي، بلکې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پرونی په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. خغلی شاهین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خندونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په خارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت ویان ده ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړ شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فاکتور د تاوتریخوالي کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالي راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
طالبان وایي سولې ته ژمن دي، حکومت وایي سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم باید د 2015 زندانیان خوشي شي تر څو بین الافغاني خبرو ته کښېني. حکومت بیا له طالبانو د اور کم غوښتنه کوي. که طالبان اور کم ته غاړه نشتي او حکومت د 2 زندانیان نه خوشي کوي، سوله به په کوم لور درومي؟ د پانتون استاد ودیر ساپای وای:
دا مذاکرات چې د امریکای متحده ایالاتو شروع کول او خبرې کول باید چې مخکې د غینې مشوره یا د کابل د ارګ د خوانتي نه غوښتل شوی وای او یا دوی خبر کړی وای دوی سره هم په ځینو مواردو خصوصا په زندانیانو مشوره کړې وای چې هغه کارونه نه دي شوي. چې نه دي شوي په هغه موافقه کې چې د طالبانو سره امریکا امضا کړې ده، سرپټه ور سره پیجو زره بندیان خوشی کول دا چې څوک دی په څه ډول دی تر رقم بندیان دی هغه اصلا دی ته مطرح نه و پکې هغه به هغه خوشی کوي او زر کسبه طالبان خوشی کوي اوس طالبان ته نه نه پورې په خپلو خبرو همدغه چې ټینګ ولاړ دي چې پنځم زر یو نفرم کا د پنځه زرو رقم یې موږ خبرو ته حاضر نه یو نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پریکنده فیصله خپله وکړي دوی هم مذبذب دي کله یې ویلي چې نه خوشې کوم کله را ویلي چې خوشې کوم بیا خوشې کولو کې یو مقدار دوه مقدار درې مقدار وکړي او څه مقدارو ته چې کم دي د پنځه زرو نه رسېدلي دي په هغه کې ملاحظات لري یا ملاحظات هم ډېر واضح نه وایي
که چېرته حکومت دغه کسان معرفي کې چې دغه کسان دا فلانی فلانی او فلانی دغه جرم لري په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ته د کابل اداره وای نو د دوی د جرم اتهام ولې ومني
خبره دا ده چې که ثبوت ولري او محکمې پرې کومه فیصله کړي د سترې محکمې نه نظامي محکمې نو هغه بیا یو ځای نیولی شي چې طالبان ته وښي هغوی هم دومره مغزه لري چې ورسره وی مني حیات یې دلته ناست دی بیا نور سره ویلی هم نشي اما دوی هم سرپټه خبره کوي او علت دا دی چې دوی په رسمیت نه دي پېژندلي د دې نه ویرېږي چې آخري زندانی هم خوشې کړو او بیا هم ووایي چې تاسې لاسپوس یاستئ تاسې سره نه غږېږو او یا که غږېږي یا خپل شرایط په مونږه را وړاندې نه کړي یا تحمیل نه کاندي
ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي تر څو افغانان د سولې د خبرو پخوا مخ ته لاړ شي
او طالبان هم باید په ډېر وضاحت سره د خپل موافقې څرنګوالی د امریکې سره څرګند کړي او د خپل فعلي وضعیت چې دا د جګړه کبولي په افغانستان کې دې په مورد کې د مسؤلیت باید وکړي که مسؤلیت نه لري نو زموږ خلک وژل خپل خلک دي دا وژل که عسکري که ملکي که نظامي دا ډېر دا هغوی ته هم جواز نه لري امریکانانو تاسې سره تاسې نه وژنم مګر افغانانو تاسې وژنم دا سم پرنسیپ د طالبانو نه دی
له وزیر صافي څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به د کونړ د چارواکو په وینا واورئ چې د کونړ سرحدي ولسوالیو ته یو شمېر پاکستاني وسلوال راغلي دي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په کونړ کې چارواکي تور پوری کوي چې د دې بلاد په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان د استخباراتو روزلې ترهګرۍ ډلې ځای پر ځای شوې دي تفصیل له مرکز اسداباد د روح الله انوري په راپور کې
د کونړ دولتي چارواکي داوه کوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوې چې په خوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوې دي د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمنګ په سرحدي ولسوالۍ کې خصوصا په دانګام مروره او شلتن هم سرکارو ولسوالۍ کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه لشکر جنگوی دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل پاکستان په مختلفو قبایلو سیمو کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي
ښاغلی بیدار وای په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوې دي
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کوم ورځ چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتواله شروع کړي نو ورسره د ډیورن کرخي لبلې غاړي کونړ ته د لشکر طیبه جیش محمد او جنگبي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوه دي چې هم دې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي رادیو ته وویل
د لشکر طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د دلیل اوخت دي د انګام ولسوالۍ کې هم شته اسمار کې هم شته او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ سرحدی ولسوالو کې شته دی. فکر کوم زیادہ سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډې وډې کې
وخت نا وخت زموږ چوپانان او د مالداره خلک چلته ځي، هغه خواران بېرته هلته تښتې را منډې وهي وه چې دلته چې خلک وو، او یو خوا نه سولې خبرې روانې، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش مونږ د کونړو ته پیدا شوی دی چې څه به کوو دې خلکو سره.
دوی باید د کونړ او کوزې پښتونخوا ترمنځ د ډیورند فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستاني پوځ بیا په همدې کرښه په لسګونو پوستې جوړی کړي، اغزن سیمی غزولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې د پاره پرانیستي پریښي دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو لپاره یا د ډلې د طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي. خو د وسلوالو طالبانو وینز به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشې کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې چارواکي تور پوری کوي چې د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د پاکستان له لوري مشکوک ترهګر راوښتي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي وو چې شاوخوا 15500 بهرني وسلوال په افغانستان کې فعال دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ورزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده چې زموږ مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لارې کېښودل شي. مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوړې څخه، یا مثلا د کومک ورسره وځي چې د جوهر ده هېڅ متعلمین سطې مثلا دېر مکتب یا ښوونځي بریدان نه شي، د خپل د لارې د مصب نه لري او داسې په یو اضطراري حالت کې واقع دي. تر جهالت د جنګو دي خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان دي خارج ته. موږ باید جدي غوښتنه د معرفت څخه زموږ مکتبونه شروع کړي، پوهنتونونه دي خلاص کړي، د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کېښودل شي. نو سلام
غریب غریب یا سلام
عبدالله د لغمان ولایت د خانه یو کلی څخه په دې رنګ عرض کوم. موږ ابل وزې په رکشا کې کېناستو، روپۍ او دوګونی پیسې سکې ورکولې، رکشا والا ویلې چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایه او همدغسې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایه چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هېڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونې نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت وکړي چې دوکانداران او رکشا والا مجبور چې ترودو دا یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول بند کړي. وسلام، خیر خیر درکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا سجر رو ما شامنی خبری مجله پا منزنی سپا دولش پجنی بپتول افغانستان که اوریا و دا افغانستان پا اکثر رو لیو شارونی کز مشپرونی دا اف ام پا سلاشار یا پینزنی ولیش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیره للاره آزادی راژیو تا را استولی دید.
عبدالله لشکرگاه څخه پر استول اس ام اس کې لیکي د ایبک نننی بریت البته اشاره کوي او خوشینی څرګندوي او بیا لیکي چې طالبانو ول مخفل ورونه وغښت. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي لیکلي دي ولسمشر اشرف غني باید په خپل د سولې د چارو واک په لاس کې واخلي. امنیت شورا ته باید حواله نکړي. قاری نور علي نوري له کندهار لیکي په پنځمه ناحیه کې غله پیدا شوي باید غمی وخوړل شي. عبدالعزیز غالب له مارجي څخه لیکلي دي جنگ د حل لار نه ده، باید د سولې لپاره په صداقت کار وشي. احمدی له هلمند لیکي بنجان باید آزاد شي ځکه چې که دا کارونه شي د ده په وینا جنگ نور زور اخلي. عبدالرحمن له کابل لیکي که حکومت د طالبانو زندانیان ټول نه خوشي کوي، طالبان ولې ټول بندیان نه آزادوي. عبدالمعروف په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي چې حکومت او طالبان باید له اخلاصه کار واخلي او د جګړې بند کړي او د سولې خواته مخه کړي. د بندیانو د ازادي په برخه کې یو شمېر نور اوریدونکو هم اس ام اسونه راستولې دي. تازه خان سمسور لیکي حکومت باید ټول بندیان خوشي کړي او د سولې راتلو لپاره باید خنډ جوړ نشي. د دې خبري مجلې په روسيو کې یو بهرنی مطلب راخلو. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون وایي محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشر د دویم ځلی ټاکنو د ټولو رایو په سلو کې څه باندې 50% خپلې کړې دي. د ولسمشر دویم ځلی ټاکنې پرون وشوې. دا نتیجه د دې لپاره مهمه بلل شوې ده چې راتلونکو کلونو کې له اروپایي ټولنې سره د پولند د اړیکو څرنګوالی ټاکي. سالی محمد سالی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لږ تر لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د انجی دودا ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلاتفورم د رافال تجاسکوفسکی ملاتړی دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د انجی دودا بیا انتخابېدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لانجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولند محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکي د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولند کې ډیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. انجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع یې انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکی مایکل بارانوفسکی ازادي رادیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویه خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژوره تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکي په سولې کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یک شنبه ترسره شوې. تجاسکوفسکي چې وایي هڅه کوي هیواد یې نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړې چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.